السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام او د غشان د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید هر کله کو په دې هله چې روغ وسی او ری چې د افغانستان ولسمشري معنی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وای چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شام به پورز ویلي چې د افغانستان متحد کول ممکن ندي. دا نور مطالب مو په دې یو ساته خبرونه کې راټول کړي، خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د محمد محقق د زمانو ترمنځ جګړه کې د نوموړي یو زوی د ورور په ډزو وژل شو. پننګرهار کې دوا امریکایي پوځیان په یو حمله کې ووژل شو، او د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږو ملکی کسانو لوژنې او د 500 نورو لټپی کول ورسته ووژل شو. بشپړ خبرونه. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق د خپل روس اورور پلاس ووژل شو. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندلنن ازادي رادیو ته ویل چې د محقق بل زوی حسین په کور کې دننه پر خپل اورور ډزې وکړي او هغه یې ووژه. ښاغلی روشندل وایي په پیښه کې د بکر محقق ترڅنګ د دوی د کورنۍ اته نور غړي هم ټپیان شوي، چې برید کوونکی حسین محقق هم پکې دی.
د استاد محقق د زمانو ترمنځ په کور کې دننه نشته سوې ده. ورونو د باقر په نوم خپل ورور وژلی. په پیښه کې د حسین نومې په ګډون چې د قضیې عامل دی ټول اته کسان ټپیان سوي هم دي.
چارواکي وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او پولیس د پیښې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. له بلې خوا محمد محقق په یو پیغام کې ویلي چې قاتل زوی له رواني پلاوه روغ نه و. په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. افغان چارواکي وایي برید هغه مهال وشو چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ ته روان وو. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم اغوستی و ډزې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال سانی لیګټ نن سهار وختي په یو بیان کې ویل پیخه تیر شپه هغه مهال وشو چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. لګیت زیاته کړه چې له هم د پیخه په اړه څېړنې کوي او د حملې د اهلیت او انګیزې په اړه تر اوسه څه نشي ویلی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادۍ رادیو ته ویل په دې پیخه کې چې ظاهرا یو افغان سرتیری کړي، لږ تر لږه درې افغان سرتیری او یو شمیر بهرني پوځیان ټپیان شوي دي.
دو یو کس په دې معنی ډزې کوي او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمانډو او یو څو کسه د قاتل ملاتړ زخمیان شوي دي.
د غوڅ ملاتړ ماموریت سرچینې وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو چې برید پرې وشو. د کندهار امنیه قومندانۍ یو پولیس افسر له ښځو سره د ناسم چلند په تور نیولی دی. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جنایي پولیسو د سید محمد په نوم تورن افسر نیولی او دا مهال تحقیقات ترې کوي.
عینومېنه کې چې کومو پولیسو د ښځو سره بد چلند کړی و یا په زور مخونه لسول، د قومندان صاحب په هدایت سره د جنایي پولیسو راوستي چې اوس پیلندر تحقیق لاندې دی.
دا اقدام پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې ظاهرا نوموړی افسر له ښځو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي. د ویډیو د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې په مرکزي ولایت هوبی کې پرون شنبه 9 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې په یوه ورځ کې په دې ویروس د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې کمیسیون په وینا له دې مړینو سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو شمېره 811 تنو ته ورسېده، چې دا شمېره د 2002 کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ د مړو په پرتله لوړه ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1400 اویا کسان مړه شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون د نننۍ احصایې له مخې په چین او نوره نړۍ کې ټول 15,549 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږویشتو ملکی کسانو له وژنې او د اووه پنځوسو نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. د تایلند د روغتیا وزارت تایید کړی چې دوه دیرش کلن یاغي سرتیری امنیتي ځواکونو له اوله ساعته مقاومت وروسته په ډزو وژه. چارواکو د دې پولیس افسر نوم جاکراپاند توما ښودلی او وایي چې نوموړی د ځمکې پر سر د یوې لانجې له کبله په غوسه شوی و. د تایلند صدر اعظم پرایوت چانوچا د دې پیښې په اړه خبریالانو ته وویل
په تایلند کې داسې پیښه ساری نه لري. زه هیله من یم چې دا به یوازنۍ او وروستۍ پیښه وي، ځکه چې هیڅوک دا ډول پیښه نه غواړي. اوس مهال داسې ښکاري چې دا حمله د برید کوونکي له رواني روغتیایي حالت سره تړاو لري.
د تایلند امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکي له ډزو مخکې خپل قومندان په ډزو وواژه او وسلې او مهمات یې ترې غلا کړل. او د ایران د کابینې یو غړي اعلان کړی چې دا هیواد به نن ناوخته فضا ته خپل یو سټلایټ وتوغوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ایراني چارواکو د دې هیواد د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په درشل کې خپلو لفظي حملو ته زور ورکړی. له دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د دې سټلایټ توغول تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلي، خو آی آر آی بی خبري اژانس د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر محمد جواد آذری جارمي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ظفر په نوم سټلایټ به نن د ځمکې مدار ته واستول شي. جارومی پر ټویټر لیکلی چې د ظفر د استولو لپاره معکوسه شمیرنه پر راتلونکو څو ساعتونو کې پیلیږي. تر دې دمه فضا ته د سټلایټ د استولو لپاره د ایران لږ تر لږه دوه مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي.
دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ معنی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو.
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پرچګي وساتي.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبې په ورځ ویلي و چې افغانستان متحد کول ناممکن دي. د ملي اولي حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور له خوا په کور کې په ډزو وژل شو.
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره.
د کابل د امنی قمندانو او د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غا کوي چې د بی طرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه له ننګونو سره سره جوړه شوه. دغه شان به په یو بل راپور کې واوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسانو واوخت. د انصاف په لټه کې او ورکشوي اجزانو خبرونه هم پام دي. یو سات کې خبريږي را سره پات شو. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. ولسمشر مانی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شنبې په ورځ ویلي و چې د افغانستان متحد کول ناممکن دي، خو ولسمشر مانی دا څرګندونه په کلکه ردوي. تفصیل د نسیم شفق پر راپور کې.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نوماند او د امریکا د پخوانی ولسمشر د مرستیال جو بایدن د سرګندونې چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن نه دی په دې هیواد کې توند خبرګونونه راپرولې دي. ولسمشرۍ مانی وایي چې افغانان تل یو ملت او تاریخ د دې خبرې شاهد دی. د ولسمشر مرستیال ویاند دورانی وزیری په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پرچگی وساتی د تاریخ په مختلفو دورو کې او همدارنګه په سختو حساسو شرایطو کې د یو بل ترڅنګ ولاړ شوی دی او د افغانستان د دښمنانو سره په سخته مبارزه کړی ده.
په ورته وخت کې په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا له مرستو مننه کړې، خو د بایدن د خبرو په خبرګون کې ویلي مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ، ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دموکرات ګوند کاندید او د هغې هیواد د پخوانی ولسمشر مرستیال جو بایدن د شنبې په ورځ په ای بی سی ټلویزیون کې د 2000 میلادي کال د انتخاباتو د نوماندانو په یو مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي د افغانستان په اړه باید ووایم چې زه د ملت جوړولو له مفکورې سره په بشپړه توګه مخالف یم. یوازینی کار چې موږ یې باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلي چې د یو سناتور او د پخوانی ولسمشر د مرستیال په توګه یې د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي او هغه څه چې ممکن دي هغه دا دي چې ولیدل شي تروریستان له سیمې پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي افغانانو د خپل دښمن پر وړاندې تل خپل یووالی ساتلی دی.
افغانستان یو پیاوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته یې ټکان ورکړی. ټول لوی ځواکونه لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور ازمایلی او ماتې خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو.
د جو بایدن د سرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګونونه راپارولې دي او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلې دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
وخت څلور بجې او 12 دقیقې. د ملي اولي حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې پټازو وژل شو. د کابل پولیس وایي دا وژنه د محمد محقق د کشر زوی حسین محقق لخوا شوی او خپل ټپی دی. په ورته وخت کې د محمد محقق سیکرتر اسمت الله خنجری ازادي راډیو ته ویلي چې حسین محقق رواني ناروغي درلوده. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د محمد محقق زوی باقر محقق نن سهار د کابل د دریم امنیتي حوزې اړوند په دشتبرچی سیمه کې خپل کور کې د خپل ورور حسین محقق لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلینو د شنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خلیه وشخړې وروسته رامسته شوې چې د حسین محقق په ګډون د محقق نږدې اته کسان نور هم ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل
له بده مرغه د محمد محقق د زمانو ترمنځ شخړه د دوی په خپل کور کې رامنځته شوې چې یو ورور بل ورور چې باقر نومیږي وژلې. د حسین په ګډون چې د دې پیښې اصلي عامل دی اته کسان نور ټپیان دي.
د خغلی روشندل په خبره د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د روغتیايي وضعیت په اړه معلومات نشته. په ورته وخت کې د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زوی حسین له جدي رواني ستونزو سره لاس او ګریوان و او په دې وروستیو کې ناروغي زیاته شوې وه. خغلی محقق د غشان لیکلي چې حسین خپل ورور د خوب پر مهال وژلی دی. د دې حمله کې له دې پیښې وروسته حسین پر هغه امنیتي ګاردانو هم ډزې کړي چې د دې پیښې د کابو کول لپاره لاس پکار شوی و چې څو تنه پکې ټپیان کړي او بل اخر په سیمه کې امنیتي ځواکونو پیښه کنټرول کړي او ټپیان روغتون ته انتقال کړي دي. د دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له هیواد بهر دی د ټلیفون لاره د محمد محقق سره خپل غمشریکی څرګنده کړي. همدارنګه یو شمېر سیاسي رهبرانو لکه اجرایي رئیس عبدالله مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د محمد محقق کور ته ورغلي او د پیښې لامل تسلیت ورکړي. محمد باقر محقق چې د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي تیر کال د ولسي جرګې انتخابات ته هم نوماند وو خو بریالی نه شو. هغه خپل پلار سره په یو شمېر بهرنیو سفرونو کې هم لیدل شوی وو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غږ کوي چې د بیطرفۍ د اصول په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال نن د وی خبري ناست پر مهال ویل ملت تر دې زیات د انتخاباتو پایلو ته منتظر نشي پاتې کېدای. خو د ټاکنو کمیسیون وایي تر اوسه پورې ورته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې نه دي رسیدلي. تفصیل لناجی صاحبای اوري.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ټاکنو د پایلو نه اعلان په ټولو چارو سیوري غوړولی. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د یکشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د ټاکنو پایلې باید ژر تر ژره او په پوره بې طرفۍ اعلان شي.
مونږ له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې خپله وروستۍ پریکړه د قانون په اساس او عدالت اصل په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي، او له ښکېلو اړخونو څخه هم غواړو چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لورې د قانون په اساس چې کومه پریکړه اعلانېږي باید ورته غاړه کېږدي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوه، خو تر اوسه چې د دې ټاکنو نږدې پنځه میاشتې په تېرېدو دي لا یې هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیح سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه ورته په رسمي ډول خپله پرېکړه نه ده سپارلې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې خپلې پریکړې موږ سره نه دي شریکې کړي. کله چې دا پریکړه ورسېږي کمیسیون پرې کار کوي څو معلوم کړي چې کوم محلونه بیا شمېرنې ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ ډېری پریکړې د هغه 300 زره جنجالي رایو په اړه وي چې د میزان په شپږمه کارول شوې وي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاندې زرمینې حقجو بیا وویل ډېر ژر به بله پریکړه کمیسیون ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي که چیرې وضعیت دغه شان دوام وکړي دا به یوه میاشت نور هم وخت ونیسي او د دې ټول مسؤلیت به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غاړه وي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوري درنو اوریدونکو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 او دغه شان په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپدول شپږ نوي رڼا اوریدل شي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه لننګونو سره سره جوړه شوه. غونډه د غورزنګ د یو مخکخ محمد ابراهیم ارمان لونی د لومړی تلین او د غشان د غورزنګ د مشر منظور پښتین د راخوش کېدو په هدف جوړه شوې ده. اسد الله لودین په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤلین وایي پاکستانی چارواکو په لورلای سیمه کې د غونډې اجازه ورکړې وه، خو غونډې ته په نږدې کېدو ډېرې ستونزې ورته راولاړې شوې. د غورزنګ د بلوچستان مشر نصیب الله ناصر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې چارواکو د غونډې لزایا څوکۍ لري کړي او لو ورغلو میلمنو سره یې ناسم چلند کړی دی. د خاغلی ناصر په وینا هلته د دوی غونډې ته ورغلې لارې بندې شوې او هغه ځمکې باندې اوبه ورخوشې شوې چې دوی پکې د غونډې تکل کړی وو.
کما چې جلسه د زموږ ان شاء الله او لاجس ته به دې کې ورجوونه زرا او خلک ناشتي دې دوی د خوب او د راسه باوجود دې دوی د لارو بندو دلو باوجود نو موږ دې په فخر سره دا ویو چې ان شاء الله پښتانه خپل حق د غشتو دي سره تیار شوی دي او خپل حقایق په ژوند دي دي او په خپل مشرانو باندې پرې تي ماده ډیر لوی جلسه ده چې اوس یو دوه ته وګینه دا به ان شاء الله لاجس دې لور لای تاریخي جلسه وي.
د غورځنګ نننې غونډې ته د ارمان لونی خور وړانګ لونی سنا اعجاز او یو شمیر نور فعالان ورغلي دي. د غورځنګ د صوبایي کمیټې یو غړی عبدالرحمن وایي ځایي چارواکو د جلسې مخنیوي لپاره مختلف لارې چارې خپل کړې وي خو خلک ور روان دي.
لاغه بعد یې جټن خلاص کړ بیا مختلف عربي استعمال کې مین چوک دی پاتا خان چوک هغه بند کړی وو.
نننې غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال ارمان لونی د لومړی تلین او د غورځنګ د نیول شوي مشر منظور پښتین د راخوش کېدو په هدف رابلل شوې. ارمان لونی تیر کال د فبروري په دویمه نیټه په لورلای سیمه کې د پولیسو د شکنجې له امله ووژل شو. له هغه وروسته غورځنګ څو ځله لوی غونډې وکړې چې په دې وروستیو کې مشر منظور پښتین او یو شمیر نور فعالان پاکستانی پولیسو ونیول. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال محسن داوړ له دې وړاندې ویلي چې د منظور پښتون او ملګرو تر خوشې کېدو پورې به د دوی اعتراضي غونډې دوام ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلولیت لرونکو وګړو وضعیت د اندېښنې وړ بللې ده. د دې کمیسیون کمشنرې بنفشه یعقوبی نن د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څېړنیز راپور د خبرولو پر مهال وویل چې شبي اقدامات معلولینو ته بسنه نه کوي او باید لا نور کار وشي. د کمیسون له حکومت وغوښتل چې د معلولینو د حقوقو او امتیازاتو نوی قانون تصویب کړي. په دې اړه ناجی صافی راپور برابر کړی.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسون نوی موندنې ښیي چې د دې هیواد معلولیت لرونکي وګړي د روغتیايي ښوونیزو او کار د خدمتونو له نشتوالي او توپیري چلند سره مخ دي. د دې کمیسون کمشنری بنفشه یعقوبی د یکشنبې په ورځ د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څیړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل د معلولیت لرونکو وګړو د غستونزې لامل شوي چې دوی له ټولنیزو محدودیتونو سره مخ شي.
معلولیت لرونکي وګړي معمولا له بیلابیلو ستونزو، له هغې ډلې د کورنۍ او ټولنې له لورې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کورنۍ په کچه د سپکو سپورو ویل او همدارنګه په ټولنه کې ناباوري او د دوی نه منل له نورو مسایلو دي. دوی همدارنګه روغتیایي امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
میرمن یعقوبی وایي دغه کمیسون په 2019 میلادي کال کې د معلولینو له 909 ډلو سره د افغانستان په 28 ولایتونو کې مرکې کړې او دوی ستونزې پختلې دي. د هغې په خبره که څه هم حکومت معلولینو ته ځینې کارونه کړي دي، خو په خبره یې لکه څنګه چې لازمه وه دوی ته د ځانګړو زده کړو لپاره زمینه نه ده برابره شوې. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو او امتیازونو په اړه د نوي قانون تصویب او د دوی د مادي امتیازاتو په وړاندې د تبعیضونو لرې کول د ذهني معلولیت لرونکو کسانو لپاره د وړتیاو لوړولو او ملاتړ مرکزونو جوړول او د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینی برابرول په هیواد کې د معلولینو د وضعیت د ښه کېدلو لپاره د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون لخوا مطرح شوی وړاندیزونه دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ورکړ شویو شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د 1 میلیون په شاوخوا کې معلولین اوسیږي. په ورته وخت کې 1 شمېر معلولین هم دوی ته د ځانګړو امکاناتو د نشتون له امله انتقاد کوي. د 30 کلنې زرمینې دوه پښې د ماین په 14 کې پرې شوي. دا چې اوس یې د خپلو زده کړو تر بشپړولو وروسته په یوه موسسه کې د روغتیایي لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دنده اخیستې، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما په ماشومتوب کې خپلې دواړه پښې د 14 پر مهال له لاسه ورکړې. ډېرې ستونزې مې وګاللې. زه د یو عادي کس په توګه ژوند نشم کولای، زده کړو ته نشم رسېدلی. کله چې د سړک پر سر ولاړ یم، آن موټر هم نه درېږي. تر هغې چې ما خپلې زده کړې خلاصې کړې،
زرمینه وایي د نورو ستونزو تر څنګ هغه څه چې رنځ وړي د خلکو لخوا د سپکو سپورو اورېدل دي. له دې ټولو سره د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاءالحق فضلي وایي دوی د معلولیت لرونکو وګړو د امتیازاتو او حقونو په قانون کې بیا کتنه کړي او د معلولینو ستونزو د هوارولو لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. په اروزګان ولایت کې خبریالان دولتي چارواکي د معلوماتو په نه ورکولو تورنوي. دوی وایي په دې ولایت کې ډېری مهمې امنیتي ادارې ویاندویان نه لري او نه هم له رسنیو سره معلومات شریکوي، خو د اروزګان ولایتي اداره بیا وایي چې اوس یې په دغه ولایت کې له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخه کړې او معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریکیږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
اورزګان کې میش د سیمایزو او نړیوالو رسنیو خبريالانو ادعا کوي چې سیمایزي په ځنګړي ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت تر سره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځل چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو لامل دی اړ دي چې له یو شمیر غیر مسول سرچینو معلومات واخلي چې د کیکې نوی او وروسته بیا ستونزې ورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي، په یو بهانه او بل بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
د روزګان کې خبریالان له زیات ستونزو سره مخ دي د معلوماتو نه لاسرسي له امله. خبریالان تل معلوماتو لاسرسي نه لري. په داسې حال کې چې روزګان یو ناامن ولایت دی او هر ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي. کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو، تر ډیره پورې خبر او راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو. یا داسې
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه کومندانۍ څلرم لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسولین هم د اروزګان میشتو خبریالانو د ایدا وی تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په اروزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول دی، ازادي راډیو ته ویل چې د چاري خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باور کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومندانۍ ملي امنیت او څلورمې لیواله مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمیر مو اړیکې ځواب نه کړي او یو شمیر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د اورزګان ولایت مقام مسولین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنۍ سره ښه شوي دي. زړګی باجی چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لورې رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسول او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د اورزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته درمخه هم اړیکې وې خو په دې نسبت نه وي. البته فعلاً د اتیاونه تر 90% پورې اړیکې ګړندي شوي دي او پرمخ تللې دي په هر برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچيري بیلابیل اداري رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانیدلې وي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په چین کې په کرونا وایرس د مړو شو شمیر تر 300 کسانو واوخت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغي د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کرونا ته ورته والی لري 204 تنه مړه شوي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې نه اتیا نور کسان پرون تر ډیره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړه شوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرون ناوخته په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 811 ته ورسېد. د وروستي ارقام په داسل خبره شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو څلور ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان خبرداری ورکړی چې د مړینو شمیر به لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د کرونا وایرس د مړو شمیر د سارس ناروغۍ د مړو تر شمیر واوښت. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کرونا ته ورته وه 204 تنه مړه شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 800 کسان یې له کبله مړه شوي وو. د نن ورځې د تازه ارقامو له مخې په چین کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 10509 پیښې ثبت شوي دي. خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې دغه وایرس اول پکې کشف شو، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره د ترانسپورټي سیستم د ګډوډېدو له کبله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. لا هم د بیلابیلو هیوادونو اتباع د چین په هوبی ولایت کې بند پاتې دي چې په هغوی کې افغانان هم سته. احمد مشال جمالزی د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې افغان مواصل دي چې ازادي رادیو ته ویلي د تیرې میاشتې له 23 نیټې قرنطین سوي دي.
د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ور نه کړو، نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبوره شوی ځینې شهرونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نسی راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د دولت پر مبارزې د خلکو انتقادونه پارولی دي. خلک هغه وخت لا غوسه شول چې د کورونا وایرس افشا کوونکی ډاکټر لی وین لیانګ په همدې ناروغۍ مړ شو. کورونا وایرس اول د ووهان ښار د سمندري خوړو په یو مارکیټ کې خپور شو چې د عجیب و غریب حیواناتو غوښې پکې خرڅېدې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، روانه خبرونه مو پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. او لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو دوستانو، د 19 کلونو کموم رضوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پایلو بنند. د هندستان د 19 کلونو کموم رضوانانو د غشان د بنگلاديش د کموم رضوانانو ترمنځ روانه ده. بنگلاديش لوبډلې ټاس ګټلې او په خپلې د منډو جوړولو نه البته توپ اچونې پریکړه کړې وه او بنگلاد هندستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. هندستاني لوبغاړو په ټولو 500 اورونو کې چې البته وسل ویخت او رې اترې ولو بولې شول یو سلواوی منډې وکړې او ټول لوبغاړي وس وزیدل دي. وروسته به بنگلاديش خپل پانه پیلوي. یو سلواوی هدف تقریبا په 500 اورونو کې کم دی او داسې ښکاری چې